احمد شیبریم دا ازادي راډیو د سلور بجو د خبرونې دا اوریدونکي هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو زیانګالو او له خطر سره مخامخ افغانانو د خوندي توپ په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې په تماس کې دي چې امریکا ته د لیږدولو لپاره په هغه هیواد کې انتظار باسي. د دې وزارت ویاند ماتیو میلر پرون سیشن بی په واشنگتن کې په خبري غونډه کې د هغو افغانانو دقیق شمیر ونه شوت چې څومره افغانان په پاکستان کې د امریکا ویزو ته انتظار دي، خو دا خبره یې وکړه چې دغو افغانانو د خوندي سلو لپاره واشنگتن هلې ځلې پیل کړي.
So we are in close and constant communication with the government of Pakistan.
موږ متحده ایالاتونو ته د لیږدونکو کسانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې او دوامدار تماس کوي. موږ غواړو چې د پاکستان له حکومت سره په ښه نیت کار وکړو ترڅو هر هغې اندېښنې ته چې ښایي ولري ځواب ووایو. موږ د زیانمنونکو او له خطر سره مخ افرادو خوندیتوب ته ډېره اندېښنه لرو. موږ په دې باور یو چې دا زموږ د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې د کډوالو او پناه غوښتونکو د خوندي او اغېزمنې بیا میشتېدنې
د پاکستاني چارواکو په وینا په دغه هیواد کې 15,000 داسې افغانان ژوند کوي چې امریکا ورڅخه غوښتي دي چې دوی د افغانستان ته ناستوي. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه د هغو ښځینه افغان خبریالانو، فعالانو، هنرمندانو او د پرزیدلې جمهوري نظام د چارواکو د امنیت لپاره اندېښنه ښودلې چې له پاکستان ایستل کیږي. د سازمان پرون په یو بیان کې وویل که دا خلک وایستل شي د طالبانو لخوا د تعقیب او ځپل کېدو له سمدستي ګواښ سره مخامخ کېدای شي. د بخښنې نړیوال سازمان پر اسلام آباد تور لګولی چې د افغان کډوالو د ایستلو د پلان د عملي کولو پر مهال خلک په خپل سر نیسي او د ماشومانو او زړو په ګډون د کورونې غړي له یو بل جلا کوي. په بیان کې د پاکستان پر حکومت ژغ شوی چې د افغان کډوالو ستنول بند کړي. د نومبر د لومړۍ نیټې څخه له پاکستانه له 400,000 ډیر افغان کډوال چې پاکستاني چارواکو په وینا د استوګنې قانوني اسناد نه لري ایستل شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وی په داسې حال کې چې د مهاجرت نړیوال سازمان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنري له پاکستان خپل هیواد ته لستنول شوي افغان کډوالو سره مرستې او په سیمه کې د بیړنیو اړتیاو چارې تنظیموي، امریکا به د دې ادارو ملاتړ ته دوام ورکړي. ټام ویسټ بیګا پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دی له دې سره موافق دی چې راستنېدونکي افغانان د خوندیتوب درناوي او ساتنې مستحق دي. له دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کران دیکر پر خپله ایکس پاڼه لیکلي وو چې زرګونه راستنېدونکو افغانانو ته د خوړو، استوګنځي او روغتیايي خدماتو د برابرولو په چاره کې له سیمه ییزو افغان چارواکو سره د خپلو شریکانو له ښې همکارۍ څخه خوشحاله ده. د طالبانو چارواکو ویلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې تر اوسه له 400,000 زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي دی په دې اړه چې د حماس لخوا یو شمېر یرغمل شوي به د یوې موافقې له مخې ډېر ژر آزاد شي ډېر د آرامي احساس کوي. حماس چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو د اکتوبر د 9 نیټې په بلید کې له 200 زیات کسان یرغمل کړي دي. ولسمشر بایدن پرون سیشن بی وویل دی ډېر خوښ دی چې یو شمېر دغه زړور به په منځني ختیځ کې د شوي موافقې د بشپړ عملي کېدو په ترڅ کې بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. ښاغلی بایدن د قطر او مصر له مشرانو څخه چې د ده په وینا دغې موافقې ته د رسېدو په برخه کې مهم رول لوبولی مننه وکړه او اسرائیل هم وستایه چې په غزه کې په روانه جګړه کې له اوږدمهالې وقفې سره موافقه کړې. له څلور ورځني اوربند په اړه د څلور ورځني اوربند په اړه موافقه پرون سه‌شنبه اعلان شوه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي.
پورنم پورنم ګره پاتاس ولا پورنم درمې سندیکشلی سراب پاتاسو دایون ګره پاتاس ولا.
افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو دی وضعیت د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری تازه اندیشنې په دې ارتباط څرګندې کړې. وړاندې به تفصیل در سره شریک کړو. د افغانستان په سړو سیمو کې نن د ښوونځیو کلنې ازموینې پیل شوې. نجونې ناهیلې دي.
هر رقم چې دوی وایي موږ همغه سي که حجاب وي که برقه وي که هر څه شي وي موږ تیار یو چې ښوونځیو ته زده کړې لپاره لاړ شو.
د زهرو کاروان پروګرام هم لرو. د کوکنار یو شمېر کروندګر بدیلې معیشت غواړي.
پور کې یو ولستنه مز ما سره دولست نو دې دادي نو زاري ان مز چې شو خرمه سو کوم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري استازي وایي ل پاکستان په ډلیز شکل د افغان کډوالو ایستل په افغانستان کې روان بشري بحران پسې پراخوي. فلیپا کانډلر چې پرون له اسلام آباد آنلاین په جنوا کې وی مطبوعاتي غونډې ته خبرې کولې په افغانستان کې سړه هوا او د کډوالو لپاره د سرپنا نشتون هغه څه یاد کړل چې د نوموړي په وینا کې غم ونه خوړل شي شاید له عملی یو شمېر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي. په ورته وخت کې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د کډوالو جبري او ډله ییز اخراج له لسیزو جګړو بې ثباتۍ او اقتصادي ناورین وروسته بل بحران دی چې افغانستان ورسره لاسو ګرېوان دی. جزئیات د امید ظهیر مل پراپور کې.
په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری استازي فلیپا کینډلر وایي د ښځو او ماشومانو په ګډون افغانستان ته ستنېدونکي ډېری افغانان زیانمنونکي دي او له پاکستانۍ په ډله ییزه توګه اخراج په افغانستان کې روان بشري ناورین لا پسې زیاتوي. منمن کانډلر چې پرونی له اسلام آباد آنلاین جنیوا کې مطبوعاتي غونډې ته خبري کولې اندېښنه او خوده چې په سړه هوا کې له سربراه پرته د ډیرو خلکو د مړ کېدو احتمال شته.
افغانستان ته ډلې زخراج به روان بشري بحران نور هم زیات کړي. د هوا په سړېدو سره په یو شمېر سیمو کې د تودوخې درجه منفي څلور ته رسېدلې. د ښځو او ماشومانو په ګډون ډېری ستنېدونکي زیانمنونکي دي او که بې سرپنا پرېښودل شي ممکن په سوړ ژمي کې ومري. له همدې امله په پاکستان کې یونیسیف په ژمي کې د بیرته ستنولو د درېدو غوښتنه کوي.
په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري استازي دا هم وایي چې د بې اسناد افغان کډوالو ډلې اخراج پریکړي په پاکستان کې په میشتو هغو افغان کډوالو هم منفي اغېز کړی چې هلته ثبت شوي او یا هم د اوسېدو معتبر اسناد لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ د شمیرو پر بنسټ د اکتوبر له درې مینې راهیسې 370,000 افغانان افغانستان ته ستانه شوي خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د دوشنبې په ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي وو چې وروستیو کې نږدې 1,500,000 افغانان افغانستان ته ستول شوي دي. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ استازي فلیپا کینډلر د پاکستاني حکومت لخوا د افغان کډوالو د زورولو نیولو او جبري اخراج د پیښو د زیاتوالي یادونه هم وکړه او ترې وغوښتل چې افغانستان ته هر ډول ستنېدل باید په خپله خوښه خوندي او باعزته وي. هغې دا خبره هم کړې چې یونیسیف له پاکستانه غوښتي چې د سکرینینګ میکانیزم جوړ کړي څو هغه کسان وپیژندل شي چې خوندیتوب ته اړتیا لري. له پاکستانه تازه راستانه شوي هم له دوی سره د پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو د بد چلند کیسې کوي. د سپین بولدک له دروازې راستون شوی عبدالغنی وایي د کور ټول وسایل ترې پاتې شول او په زور راوشړل شو.
پورونه مورنم ګره پاتې سول پورنه مو درمې سند د ښلې سراب پاتې سو ځای ګره پاتې سول.
په همدې حال کې د کډوالۍ نړیوال سازمان هم وایي ډېرې راستنېدونکي ناهیلي دي او دوی ته ویلي چې مجبور شوي خپل ټول توکي او شتمنۍ پرېږدي. په افغانستان کې د کډوالۍ سازمان مرشي ماریا مویتا په جنیوا کې وی خبري غونډې ته هم ویلي چې راستنېدونکي خورا ځان منونکي او د اوږدې مودې لپاره سم دستي مرستو ته اړتیا لري. هغې زیاته کړې د کډوالو جبري او ډلیز اخراج له لسیزو جګړو بې ثباتۍ او اقتصادي ناورین وروسته بل بحران دی چې افغانستان ورسره لاسو ګرېوان دی. په همدې حال کې د افغانستان ختیځ ته راستون شوی محمدي ګل وایي کار روزګار یې نشته او نه یوازې دا چې سرپنا نه لري بلکې تر اوسه ورسره مرسته هم نه ده شوې.
نه یو روپۍ د سهارا مې ته یو روپۍ کومک شوې دا وخت چې مونږ کله راتلو نو لکه د مونږ چې لکه ځان تخپل چې لکه مدرسه کې استاد ما نو مدرسه کې استاد ما نو دوه نه ماښه مو چې لږ کور مصرف هم دی چلو نو بیا حالات د سراغ چې دا کور دا شیان هم خرڅ کړل مګ هم بلارې کرا کړل نو بیا د هغه هلته کې ویل چې ورور چا سره بسری نه یا غني هغه ته مونږ لکه مثال دا د مدرسه له خوانه دا
خود طالبان حکومت بیا ادا کوي چې دراستنیدونکو افغان کډوالو لپاره د روغتیا سرپناه او خوراک په برخو کې اسانتیاوي برابرې کړي او څو کمیټې د کډوالو ستونزو د رسیدو په برخه کې کار کوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد نن په یو اعلامیه کې چې په خپل ایکس پاڼه یې خبره کړې لیکلي د وزیرانو شورا په غونډه کې چې د طالبانو د مشر ملا حبت الله په مشرۍ په کندهار کې نیول شوې وه ټولو وزیرانو ته لارښوونه شوې چې د کډوالو خدمت ته د خپلو کارونو په سر کې ځای ورکړي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
نن د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو کلنۍ آزموینې پیل شوې خو یو شمېر هغه نجونې چې ل شپږم ټولګي پورته ټولګیو کې وي او د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې ترې زده کړې پاتې شوي دي وایي نږدې دوه نیم کاله وخت ضایع شو او برخلیک یې څرګند نه دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو بیا بیا هڅو سره هم ونه توانېدو. د طالبان حکومت په 2020 کې له بیا ځلي واکمنۍ سره سم لږ شپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو په مخ وتړل. جزئیات په دې راپور کې چې له زده کړو پاتې د یوې نجلۍ په ژغ پیلېږي.
دا چې موږ هلکان وینو چې هغوی دي ښوونځیو ته د ازموینو لپاره ځین، او موږ دا ډیر
دا د کابل اوسیدونکي لیما دا چې نن یو ورور د ښوونځي د کلنۍ ازموینې لپاره کتابونه په لاس له کوره ووته، خدا ورسره یوازې تر دروازې ولاړه او بیرته ناهیلې ستنه شوه. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت پر خپل ایکس پاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د هیواد په سړو ولایتونو کې د 402 کال د لیسو او منځنیو ښوونځیو کلنۍ ازموینې به د قوس په لومړۍ نیټه پیل او د همدې میاشتې په 15 به پای ته ورسیږي. د لیمې ورور امان الله وایي د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ مخکې به یې خپلې خور سره یو ځای سبقونه ویل، ازموینو ته به یې چمتووالی نیولو او ښوونځي ته به تلل. هغه آزادی رادیو ته وویل
نن زموږ کلنۍ ازموینه پیل شوه. نن چې زه کلنۍ ازموینې ته تلم نو زما خور ماته ورقه راکړه او ویې ویل چې کاشکې زه هم له تا سره مکتب تلی شم. اوله کې هغه له ما سره همصنفی وه، هغه له ما نه 2 کاله شاته شوه. زه له طالبانو نه هیله لرم چې خورګان مکتبونه مې خلاص کړي.
لیما چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره سم 53 ټولګي کې زده کړې پاتې شوې وایي تر ننه هره شپه په دې هیله رڼوي چې سبا به یې د طالبانو د حکومت له لوري د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو زیری واوري او راتلونکي ته به یې هیلې وغوړېږي. نوموړي زیاتوي که د ښوونځي دروازه یې نه وتړل شوې سږ کال به یې د 12 ټولګي کلنۍ ازموینې کې ګډون کړی و. لیمې ازادي راډیو ته وویل
وخت وځای کېدل اول په اسلام کې موږ په حدیثو کې دا په قران کریم کې دوی دې طرف ته اشاره شوې ده دا چې حکومت کوم شرایط څه شي غوي دي لري باید یعنی موږ هر رقم چې دوی وايي موږ هغه څه که حجاب وي که برقه وي که هر څه شي وي موږ تیار یو چې ښوونځیو ته زده کړې لپاره لاړ شو. نو حکومت څخه مې هیله ده چې ښوونځي موږ ته د ښوونځي دروازې زموږ پر وړاندې خلاصې کړي.
دا یوازې د لیمې هیله نه ده، ډېری افغان نجونې دا غوښتنه لري او په دې تړاو یې خپل غږ پورته کړی دی. د بلخ ولایت اوسیدونکي او د نهم ټولګي زده کوونکي هادیا
هنوز
تر اوسه زموږ برخلیک نه دی معلوم. موږ له خپلو حقونو برخمنې نه یو. افغانستان کې هیڅ چلې حق نه لري چې درس ووایي.
دا چې شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي به کله پرانیستل شي په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې یې ځواب را نه کړ. د طالبانو د حکومت له تیرو شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې کړې او د تیر کال له ډسمبر میاشتې راهیسې یې پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم راګرځولې دي. په دې اړه د پراخو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره سره هم دوی خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
په ننګرهار کې د تیر جمهوري نظام یو څارنوال او خورې د نامعلومو کسانو له لوري په مرموز ډول وژل شوي دي. د وژل شوي څارنوال نقي محمد تقي محمد تقي د کورنۍ یو شمېر غړیو ازادي راډیو ته دغه پیښه تایید کړه. تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار کې د وژل شوي څارنوال نقي محمد تقي یو زوی چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې پلاری په کابل کې ژوند کاوه او د روان نومبر میاشتې په 14 ورته په ننګرهار کې د یوې میلمستیا بلنه ورکړل شوې وه. هغه وایي پلار او عمه په دې میلمستیا کې د ګډون لپاره ننګرهار ته تللي وو، خو 15 ورځې وروسته د دواړو جسدونه د دې ولایت د بیسود ولسوالۍ په دامان سیمه کې پیدا شول.
نو اول سانه کې دوی مسموم کوي، بعد مسموم کېدو او شکنجه کوي، نو بعد اثر د شکنجې په ځان کې لیدل کېږي. نو بعد هغه بیا پنجشنبه نه تر دوشنبه ورځ وی جسدونه په سړک کې پراته په بیسود ولسوالۍ مربوط یو دامان کلی هلته په یو مرموز ډول پراته دي. د هغه اتمه حوزه د طالبانو پولیسو هغوی بیا پرې خبرېږي او دا جیګۍ وړي شفاخانه د سیاتامې د ننګرهار ته.
دی وایي نه پوهیږي چې په پیښه کې څوک لاس لري. دا هم لا معلومه نه ده چې پیښه جنایي اړخ لري او که سیاسي. څارنوال نقي محمد تقي د تیر جمهوري نظام پر مهال د لوی څارنوالۍ په بیلابیلو ریاستونو کې دنده ترسره کړې وه. د کورنۍ غړي وایي چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل مخکې د جرایمو د څېړلو په عالي اداره کې د څارنوال په توګه دنده ترسره کوله، خو د طالبانو تر راتګ وروسته په کور کې ناست او دنده یې پرېښوده. که څه هم د پیښې په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د افغانستان د څارنوالانو د ټولنې یو غړي عابد اندرابي ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه څارنوال وژل کېدل تایید کړل او ادعا وکړه چې په تیرو څه باندې دوه کلونو کې په افغانستان کې د لوی څارنوالۍ له 30 ډیر غړي په مرموز ډول وژل شوي دي.
دا امنیت د ټینګښت او عمومي عفو په اړه چې حاکم حکومت کومه ادعا کوي دا کاملا رد ده. طالبان په شخصي ډول د تیر حکومت د نظامي او ملکي کارمندانو د انتقام اخیستنې هڅه کوي او په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې له 30 څارنوالانو ډیر په مرموز ډول وشل شوي او یو شمېر لا هم د طالبانو په زندانونو کې دي.
په همدې حال کې د بشري حقونو یو شمیر فعالان وایي په وروستیو کې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام د غړو د وژل کېدو پیښې زیاتې شوې. د بشري حقونو فعال نرګس سادات ازادي راډیو ته وویل
قتل های مرموز در افغانستان خیلی افزایش پیدا کرده.
په افغانستان کې د تیر حکومت د نظامیانو او ملکی کارکونکو د مرموز وژنو پیښې ډېرې زیاتې شوې دي او دا قتلونه چې ورځ تر بلې ډېرېږي د ډېرې اندېښنې وړ دي.
افغانستان
د بشري حقونو فعالان ادعا کوي چې د تیر جمهوري حکومت د ملکي او نظامی غړو د وژل کېدو په پیښو کې تر ډیره طالب وسلوال لاس لري، خو د طالبانو حکومت په ځلونو دغه شان ادعا رد کړي. طالبانو ویلي چې مشر یې ملا هیبت الله پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته عمومي بخنه اعلان کړي او دوی دغه فرمان ته ژمن دي، خو د ملګرو ملتونو د 2022 کال د جولای میاشتې د راپور له مخې د طالبانو د عمومي عفو سره سره د 2021 میلادي کال د اگست له 15مې د 2022 میلادي کال تر جون میاشتې پورې لږ تر لږه 160 پخوانی دولتي چارواکي او امنیتي منصوبین د قانون له چوکاټ بهر وژل شوي. د بشري حقوقو د څار سازمان د 2022 کال پر راپور کې هم راغلی چې طالبانو د تیر حکومت امنیتي ځواکونه له وقفې پرته نیولې، شکنجه کړي او وژلې دي. شاوخوا درې میاشتې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی اپلایوي دفتر یا یوناما هم یو راپور خپور کړی و چې طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د پخواني حکومت د پوځیانو په ګډون 300 زیاتې بشري سرغړونې کړي چې غیر قانوني وژنې، خپل سری نیول، شکنجه، ګواښونه او ناوړه چلند پکې شامل دي. خو هغه مهال د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د یوناما دغه راپور رد کړی و.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
اسرائیل او حماس په غزه کې پر یو موقت اوربند موافقه کړې چې له مخې حماس 50 تنه یرغمل خوشی کوي او اسرائیل په بدل کې له خپلو زندانونو د 150 فلسطینیانو د خوشی کېدو ترڅنګ په غزه کې پوځي عملیات څنډوي. په دې اړه یوه موافقه د قطر په منځګړیتوب ترلاسه شوې چې د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر هرکلی کړی. نور په دې اړه جزئیات له نوریاس نوری څخه اورو چې په سټوډیو کې راسره دی. نوری صاحب مهرباني.
بله شیبه صاحب، مننه. په غزه کې د روانې جګړې په ترڅ کې چې له پایلې نږدې وونه تیریږي، د لومړني موقت اوربند له مخې چې استخداریزي حماس ډلې او اسرائیل دواړو پرې موافقه کړې، حماس د هغو شاوخوا 240 یرغمل شوو 50 تنه خوشې کوي چې د ډلې د اکتوبر په 1مه د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو په برید کې یرغمل کړي دي. حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې ترهګره ډله بولي، ام په دغه برید کې پر یرغملو سربیره 1200 اسرائیلیان وژلي دي. اسرائیل پر څلور ورځني اوربند شوي موافقې له مخې چې عملي کېدل به په راتلونکو 24 ساعتونو کې رسما اعلانېږي، له خپلو زندانونو لږ تر لږه 150 فلسطینیان آزادوي. اسرائیل ویلی اوربند کېدای شي وکړي چې که حماس د یرغمل شوو آزادولو ته دوام ورکړي، ټاکل شوی د یرغملو لومړنۍ ډله به چې شمېر شاوخوا 10 تنه ښودل شوی د اوربند له ټینګېدو وروسته سبا پنجشنبه آزاد شي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې د څلور ورځني اوربند په ترڅ کې به 50 تنه چې هغه یوازې ښځې او ماشومان ښودل شوي آزاد شي او زیاتوي ښایي دغه اوربند وغځېږي که حماس له هغې وروسته هم د نورو یرغملو خوشي کېدو ته دوام ورکړي. په اعلامیه کې د زنداني فلسطینیانو د خوشي کېدو یادونه نه ده شوې، خو د اسرائیل د عدلي وزارت د 300 زنداني فلسطینیانو د نومونو یو فهرست خپور کړی چې ښایي آزاد شي. سردریز حماس ډلې ویلي د اسرائیل زندانونو د 1.5 فلسطینی ښځو او ماشومانو د آزادولو په بدل کې به 50 تنه یرغمل آزاد کړي. د شوې موافقې له مخې به غزې ته چې اسرائیل بشپړه محاصره کړي، پر بشري مرستو، درملو او سون موادو بار سلګونه لارې ننوځي، او اسرائیل همدارنګه منلې چې د اوربن په موده کې به د غزې پر لویدیځې برخې ټول هوایي بریدونه دروي او په شمالي برخه کې به د ورځې د شپږو ساعتونو لپاره الوتنې نه کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او حماس ترمنځ د موقت اوربند په اړه د شوې موافقې هرکلی کړی او ویلي دي دا چې د حماس لخوا یو شمېر رغمل شوي به د شوې موافقې له مخې ډېر ژر آزاد شي، د ډېر د آرامۍ احساس کوي. جو بایدن پرون سه‌شنبه وویل دی ډېر خوښ دی چې یو شمېر دغه زړور به په منځني ختیځ کې د شوې موافقې د بشپړ عملي کېدو په ترڅ کې بېرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. بایدن د قطر او مصر له مشرانو څخه چې د ده په وینا دغې موافقې ته د رسېدو په برخه کې مهم رول لوبولی مننه وکړه، او اسرائیل هم وستایه چې په غزه کې په روانه جګړه کې له اوږدمهاله وقفې سره موافقه کړې ده. د څلور ورځني اوربند په اړه دغه موافقه پرون سه‌شنبه اعلان شوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، د تخار ولایت مرکز د تالقان شار په دوو ناحیو کې د تشاکو بو څلور شبکې جوړې شوې او ګټه اخیستنې ته سپارل شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د تخار مرکز په تالقان ښار کې د تشاکو بو د څلور شبکو په پرانستلو سره سب باندې درې زره کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو برخمنې شوې دي. د یاد ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د اوبو دغه څلور شبکې د تالقان ښار په لومړۍ او دویمې ناحیو کې پرانستل شوې دي، چې له دې وړاندې د دغو ناحیو اوسیدونکو د څښاک اوبو له نشتوالي شکایتونه کړي وو. په شمال ختیځ زون کې د ښاري اوبو رسونې او فاضلابو د عمومي ادارې رئیس نعمت الله احمدی آزادی رادیو ته وویل
د دې پروژو په ګټه اخیستلو سره 3000 او 600 کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو څخه برخمنې شوې. د دې څلورو پروژو په پلي کېدو کې خلکو له موږ سره همکاري وکړه، او د خلکو د مرستو په پایله کې دغه څلور پروژې پرانستل شوې.
د تخار مرکز د تالقان ښار د لومړۍ ناحیې اوسیدونکي د څښاک اوبو د شبکو د پرانستلو له امله خوښي څرګندوي، او دغه راز پر خلکو غږ کوي چې د اوبو سپما ته جدي پاملرنه وکړي. د تالقان ښار د لومړۍ ناحیې یو قومي مشر شاه محمود افضلی آزادی رادیو ته وویل
ښار په یو شمېر سیمو کې د اوبو څاګانې وچې شوې، خلک د اوبو له نشتوالي سره مخ شول. سږ کال موږ تصمیم ونیوو چې له حکومت سره مرسته وکړو تر څو کور په کور د څښاک اوبو نلونه وغځوي. زموږ همکاري نتیجه ورکړه او له پاکو اوبو برخمن شو.
د یاد ولایت د دویمې ناحیې یو شمېر اوسیدونکي د تخار د اوبو رسونې له ادارې غوښتنه کوي چې د اوبو د میترونو د نصبولو بهیر ګړندی کړي. د یاد ناحیې یو اوسیدونکي عبدالحنان راته وویل
موږ سخت د څښاک اوبو له کمښت سره مخامخ وو. خوښ یو چې د اوبو رسونې ادارې د خلکو ستونزو ته پاملرنه وکړه. الحمدلله د څښاک له پاکو اوبو څخه برخمن شو.
د تالقان ښار یو بل اوسیدونکی کریم الله هم ورته خبره کوي.
تالقان ښار په زیاتو سیمو کې د اوبو څاګانې وچې شوې وي. دوه درې ځلې مو د هرې څا په کیندلو 10-15 زره افغانۍ ولګولې، خو اوبه راونه وتلې. بیا خلکو د اوبو رسونې له ادارې سره مرسته وکړه، نو په پایله کې زموږ کورونو ته د څښاک اوبو نلونه وغځول شول.
د تخار د اوبو رسونې او د ښاري فاضلابو د ادارې امیر کریم الله حقیار وایي پر دې څلور پروژو څه باندې 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راغلی، چې 60% لګښت یې د خلکو لخوا ورکړل شوی دی.
پلان داریم چې در آینده از این کده بیشتر به مردم
موږ ژمن یو چې د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړو. د میټرونو د نصبولو په بهیر کې ځکه خنډ رامنځته شوی چې موږ میټرونه له بهرنیو هیوادونو پیرو. د میټرونو په رسیدو سره به د پاتې شمېر کورنیو ستونزې هم هوارې شي.
په داسې حال کې د تالقان ښار په دوه ناحیو کې د څښاکو اوبو څلور شبکې پرانستل کیږي، چې له دې وړاندې د تخار د مرکز د یو شمېر سیمو اوسیدونکو د نیمه ژورو څاګانو د وچېدو له امله خپلې اندېښنې څرګند کړې وې.
د تیرو درې اونیو په ترڅ کې په میدان وردګو کې د لیونیو سپیو د داړلو 14 پیښې ثبت شوې دي. د د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي د دې پیښو علت د خلکو خپله بېخوري ده. د میدان وردګ ښاروالي او د عامې روغتیا ریاست بیا وایي چې د لیونیو سپیو د له منځه وړلو لپاره یې هڅې پیل کړې. نور په دې راپور کې
د میدان وردګ ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین خبر ورکوي چې دغه ولایت په مرکز میدان ښار کې په روان نومبر میاشت کې د لیونیو سپیو د داړلو څوارلس پیښې ثبت کړي دي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست مرستیال پرید احمد نوري وایي څوارلس کسان د دوی سره په ولایتي روغتون کې بستر دي چې لیونیو سپیو داړلې دي.
څوارلس د ربیز مثبت واقعیت دي او ولایتي روغتون کې بستر شوي دي. مخکې دنه چې موږ کمپاین شروع کړو، موږ ولایتي روغتون کې د دې لپاره واکسین لرو، د هغې د تداوۍ لپاره، او هغه کله چې سپی په واسطه ودرول شي هغه تداوي کېږي. وروسته د هغې نه د ولایت د مقام د پیشنهاد په اساس نو نوموړی کمپاین شروع شوله چې ټول وسایل د عامې روغتیا ریاست یعنی د تطبیقون کې انجو په همکارۍ باندې تر سره کیږي. فقط بشری قوه بشری ځواک د شروالۍ په مامر بد کېږي چې هغه کوم وسایل چې وخت چې وژل کېږي ورته هغه به شروالۍ کسان ورته اچوي په ساحه کې بېرته سپي دی راټولوي.
په میدان وردګو ولایت کې له دې وړاندې هم د لیونیو سپیو د داړلو پیښې ثبت شوي دي چې وروسته یې بیا د شروالۍ مسؤلینو په وړاندې د اقداماتو خبره هم ورکړي. ولې د شروالۍ د اقداماتو سره سره بیا هم لیونی سپي راپیدا شي؟ د دغه ولایت اوسېدونکي او مدني فعال راشد عمر مې په دې اړه پوښتلې دي.
لیونۍ سپه په اړه داسې قصه وه چې دلته یو غوا مریضه وه، نو کله چې هغه مریضه شوې وه بیا د همغه مرض له امله هغه له منځه تللې وه، نو هغه بې پاکي کړې وه، بس غورځولې وه همالته شاوخوا تللی. نو دا سپي د همدغې غوا د مرض له وجې نه کوم سپی ور برابر سوی دا چې داړلې خوړلې وه، نو وروسته هغه سپي نورو سره جنګ کړی وه. نو له خلکو نه هم دا خواهش ده چې کله کوم حیوان چې مریض سي یا هغه سي او هغه له منځه لاړ سي بې جای جای ونه غورځوي، مسؤلینو ته خبر ورکړي، نو هغوی ته
خو له دې ټولو سره سره د دغه ولایت د خلکو غوښتنې د ښاروالۍ له مسؤلینو څخه دا دي چې دغه ښار دې په منظمه توګه له سپیو پاک کړي. د دغه ولایت اوسېدونکي زیاتوي چې د یاد ښار اکثره برخې په کوڅه ګشته سپیو ډکې دي چې د خلکو ژوند یې ور تریخ کړی دی.
لاس پنځه لس نفره یې خوړلې دي که نه، د موږ له مشرانو دا غوښتنه ده چې دغه مخنیوی وکړي، که څه دوا چې ورته اچوي بس رقم یې کوي، خو مقصد څه یو مخنیوی وسي که نه. خلک په تکلیف دي، حیوانان مکتب ته ځي، بلې خوا ته ځي، سیاسري دي، او کته پورته کېږي، نو هر چا سره خو ټول داسې نه شي کوی چې مثال د خبرې یو شایي ورسره چې مخنیوی وسي، خو له مشرانو نه هم دا غوښتنه ځي دي یو مخنیوی وکړي.
بلخوا د دغه ولایت د ښاروالۍ ریاست مسؤلین هم مني چې یو ځل بیا په ښار کې لیونی سپی پیدا شوي دي او له خلکو غواړي چې ځانونه خوندي کړي. دوی وایي دا ځل یې بیا د لیونی سپی و د له منځه وړلو کمپاین پیل کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی هیلی د ازادي راډیو کارمندان وته. زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت تبیلی ولسوالی نه. شکر الحمدلله از د ازادي راډیو چې ډیر منندو یم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبله هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي د موږ د افغانستان د خلکو غور د خدای تعالی وکړي. موږ د افغانستان خلک سول ټکر ټکر در په دره دي، څونه مهاجرین در په دره سو، څونه څونه مړسکو، څونه څونه مځکې ظاهر سي، خدای تعالی دې وکړي چې جوړ شي.
زه د ازادۍ راډیو د ټولو کارکوونکو څخه مننه کوم. الله دې وکړي چې جوړ روغ به ژوندي به یاست. ورور زړه ورور پاکستان کې موږ سره ډېر ظلم کېږي، موږ سامانونه ګرځول کېږي، موږ له کارډونه لرو، د کارډونه راسته ایستل کېږي ورورک، پیسې په نه کره سخت اخیستل کېږي ورور.
سلام علیکم، خان احمد یم، د خوست ښار څخه در سره په تماس کې یم. د پاکستان مهاجرین چې دي، دا پاکستان باید د افغان مهاجرینو سره ښه رویه وکړي. دا کوم بد چلند چې دا روان کړی دا ټول د اسلام او د بشر له حقوقو سره روانه ده. دوی نړیوال باید ټول دوی باندې فشار راوړي چې دغه افغانان په داسې ژمي کې کارونه ړنګ نه کړي، د ملک راونه باسي. دا خو ډېر لوی ظلم دی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
څلور نیمه بجې شپې وړاندې د سحر کاروان پروګرام لرو. تر هغه مخکې لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو زیانګالو او له خطر سره مخامخ افغانانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې په تماس کې دي چې امریکا ته د لیږدولو لپاره په هغه هیواد کې انتظار بسي. د دې وزارت ویان ماتیو میلر پرون سهشنبې په واشنگتن کې خبري غونډه کې د هغو افغانانو دقیق شمیر ونه شو چې په پاکستان کې د امریکا ویزې ته انتظار دي، خو دا خبره یې وکړه چې د دغو افغانانو د خوندي سلو لپاره واشنگتن هلې ځلې پیل کړي دي. د پاکستاني چارواکو په وینا په دغه هیواد کې 15,000 داسې افغانان ژوند کوي چې امریکا ورڅخه غوښتي دي چې دوی دې افغانستان ته ناستوي. د پښتون نړیوال سازمان له پاکستانه د هغو شجینه افغان فعالانو، خبریالانو، هنرمندانو او د پرزیدلي جمهوري نظام د چارواکو د امنیت لپاره اندېښنه ښودلې چې له پاکستان ایستل کیږي. د سازمان پرون په بیان کې وویل چې کدا خلک وایستل شي د طالبانو له خوا د تعقیب او ځپل کېدو له سمدستي ګواښ سره مخامخ کېدای شي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټوی په داسې حال کې چې د مهاجرت نړیوال سازمان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمشنري له پاکستان خپل هیواد ته له سنول شویو افغان کډوالو سره مرستې او په سیمه کې د بیړنیو اړتیاو چارې تنظیموي، امریکا به د دې ادارو ملاتړ ته دوام ورکړي. او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وای د پدې اړه چې د حماس لخوا یو شمیر یرغمل شوی به د وی موافقې لمخې ډیر ژر آزاد شي، ډیر د آرامۍ احساس کوي. حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپای ټولنې یو ترهګر ډله پیژني، د اسرائیل پر جنوبي شارګوټو د اکتوبر 2 منټې په بلیټ کې له 200 زیات کسان یرغمل کړی دي.
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې معتادین د انساني قاچاق او اصلي قربانيان دي.
سهار 8 بجې چې بل خو بره پاتې دلو، بیا به موږ شپې تر 12 بجو پورې کار کاوه او ستړي کېدو به ته چا سره چې موږ کار کاوه موږ ته تیاریا کړل او موږ د خپل کار لپاره معتاد کړلو.
په یو بل راپور کې به واوري چې وزګران وایي وچکالی او د کوکنارو پر کښت بندیز له لوږې سره مخ کړي یو.
پورکی یو ولستانه مز ما سره د ولستی نو دې دګي یو ساري اني مز چې شو خرم سوکم.
کله طالبانو د حکومت له خوا له بدیل کښ پرته د کوکنارو پر کښت بندیز د دوهم کال لپاره دوام ومومي، بزګرو ته به ځانونه چوي. په دې اړه مو په منځنی اسیا کې د یو ان او ډی سی د معلوماتو د دفتر لمشتي میرمن سالوم فلوري سره مرکه کړي.
UNODC works in providing sustainable alternative livelihoods to rural communities.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې اداره د لری پروتوسي مول خلکو سره د کوکنارو د بدیلو کښتونو په برخه کې کار کوي.
یو موتاد چې خپل مستعار نوم حشمت الله خي وایي چې ورونه می په ډبولو او شکنجه درملنې ته اړباسي.
تقریبا د ادمش پغم بستر ده. علت باندې نه پوهیږو چې دغه ځای نه ووځو. دا نور عملیان چې وګورو یو ناڅاپه بس بیا چې کله ووهو ځان ته م پام سي چې دا هم چې وکړه.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې د کورنۍ د غړو په مخ کې نشه کول کومې ناوړه پایلې لري.
ته خو مې هسې هم له ښې وتلی، خو د خدای لپاره د اولادونو ژوند مه تباه کوه.
ته وا چې اولادونه یوازې ستا دي او زما سره هیڅ غم نشته.
نو چې ستا اولادونه هم دي ولې بې غوري ورسره کوې؟
اوس خبرونه په یوه راپور پیل کوو. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې معتادین د انساني قاچاق او اصلي قربانيان دي او ناوړه ګټه ځینې اخیستل کیږي. په افغانستان کې د معتادینو په اړه د دې سازمان څېړنې ښیي چې انساني قاچاق کوونکي معتادین په چلول له یوه ځای څخه بل ځای ته قاچاق کوي او آندا چې له افغانستان څخه د باندې هم کاچا کوي. په دې راپور کې ویل شوي چې ډیری معتادین د سختو کارونو لپاره له یو ځای څخه بل ځای ته کاچا کیږي، او دوی چې له چا سره کار کوي هغوی یې له مجبوریت څخه ناوړه ګټه اخلي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو په دې راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې 4 میلیونه خلک په عملي ډول نه شک کوي. دا هغه شمیر دی چې د افغانستان د خلکو 10% تشکیلوي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې معتادین د خپلو نشي موادو پیدا کولو له امله له ډیرو مالي ستونزو سره مخ دي. همدا دلیل دی چې هغوی د انساني قاچاقونکو په دام کې اسانه مشلي. په دې راپور کې په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې ادارې د رفتار مشري انوباسود له قوله ویل شوي د اعتیاد او انساني قاچاقو ترمنځ ښکاره اړیکه سته، ځکه چې اعتیاد د انساني قاچاقو لپاره زمینه برابروي. ډیری هغه معتادین چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته وځي دا شکایت کوي چې له دوی څخه د احتیاط پر مهال ناوړه استفاده کیږي، او دا ناوړه استفاده د دې لامل شوي چې د جسمي پلوه کمزوري سي او اجتماعي اعتبار ته زیان ورسیږي. په دې راپور کې د افغانستان په جنوب کې د یو روغتیایي مرکز د مسؤول غلام حیدر له قوله ویل شوي چې قاچاقونکي د انسان له کمزورۍ او مجبوریو څخه ناوړه استفاده کوي، ځکه دوی پوهیږي چې معتادین د نشي موادو رانیولو لپاره پیسو ته اړتیا لري. له همدې امله معتادینو ته د کار په اړه د درواغ وعدې ورکوي او یا د ډیر کار لپاره په نشي موادو معتادوي. ډیری هغه معتادین چې د ازادي راډیو د زهرو کاروانه پروګرام سره خبرې کړې ویلي چې د مهاجرت پر مهال د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې معتاد شوي او ځینې خپله د کار د خاوندانو لخوا نشو تحصول شوي دي. خاوندي هغه معتاد دي چې په ایران کې د کار پر مهال د یو ایراني لخوا په چل ول معتاد شوي دي.
سهار 8 بجې چې بل خوب را پاڅېدلو بیا به مو د شپې تر 12 بجو پورې کار کاوه، او ستړی کېدو به له چا سره چې موږ کار کاوه هغه به موږ ته پټ په چای کې تریاک راکول. د وخت په تېرېدو سره به ژر ستړی کېدو. د کارخوان به راته ویل چې ستاسې درمل زما سره شته. ما ویل څه ډول درمل؟ موږ ته یې تریاک راکړل او موږ یې د خپل کار لپاره معتاد کړلو.
دا مهال د افغانستان په جنوب غربي ولایتونو کې ډېر معتادین اوسېږي چې د دوی ډیر برخ په ایران کې معتاد شوي او بیا افغانستان ته په زور شړل شوي دي. دا معتادین که څه هم د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسېدونکي دي، خو دا چې په نیمروز، فراه او هرات ولایتونو کې نشي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، له همدې امله دوی نه غواړي چې خپل ولایتونو ته ولاړ شي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې معتادین د انساني قاچاقو اصلي قربانیان دي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې بزګران وایي چې وچکالی او د کوکنارو پر کښت بندیز له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. په هلمند ولایت کې بزګران وایي چې په تیر یو کال کې د کوکنارو د کښت له بندیز سره پوروړي شوي او اوس مهال د خوراکي موادو ترڅنګ د ناروغانو لپاره د درملو رانیولو پیسې هم نه لري. د ملګرو ملتونو د ادعا پر بنسټ په تیرو کلونو کې د افغانستان څخه باندې 80% کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کېدل، خو سخت کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت 95% کم شوی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
کاله موچ وروره بارانو نمنوا امیر جان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې نږدې 10 جریبه ځمکه لري. دی وایي چې په خوا به د خپل ځمکه په یو برخه کوکنار کرل او د تاریاکو په پیسو به د کور اړتیاوې پوره کولې. خو کله چې د طالبانو حکومت لخوا د کوکنارو پر کښت بندیز لګول شوی، دوی له خورا ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي.
دغه سپیلان موچ وروره په خدای دغه د مرستې وړو ته محتاج سترګ پر ورته پلارې سموږه ګونی خدای مو سیسه او کار سره برابر سکاله مو چوروره بارانو نمنوه تاریخم بنسله دا وس په لاله مردا یال وډی نه لرور تاریخ وسلات پر کول ورور د کور د مرزي د جامع د خوراکي د غلې د لاندې د پس ورور د غوش ار شي کار کوي مونږ دا شي بنسوی دی ورور بس مې اقتصاد ډیر زی په سوی دی ورور بل اخ ما سره روز شال دی گزاره ډیر پور نه ربانی دی د زی په کول کې پیدا سغه مونږ د دې سره کارس کده غسه پورک فیش تاریخ له ورور پور پر موږ باندې په لابسته کال 5000 روپۍ نه باندې کېدل. یا بس ورور چارکه یې نیمه نه یو من تاریخ براله ورور ټول کور مشکلات پند سرقي البیکي ورور.
د هلمند ولایت بزګران وای د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت له بندي سره سم وچکالی هم ډیر ځپلی او دراوا کخ د خړو بولو لپاره کافی او بنه لري. د هلمند ولایت د مرکز لخرګا خر اوسیدونکو محمد نبی ازادي رادیو ته ویل سکه له د اقتصادي ستونزو له امله ټول کال ماشومان غوښنه د خړلې
ورکی یو ولست نه مز ما سره د ولست نه په دې دغه نو ساري ان مز چې شو خرم سوک ما سوک ما شراب کې بش پښ خوروار پنځم خوروار دغه زمج د وچ دوده یوازې دغه ده اچو به دغه زمند کرا جوړ شو به نه وسته دغه چې باج کې زمز ما د ادم کوم زکه درو بولانی ده ان ورغه د وچ کلاخه ولاله
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په تیرو کلونو کې په افغانستان کې له 2,03,000 هکټارو کوکنارو څخه 1,02,000 هکټاره یوازې په هلمند ولایت پورې اړه درلوده. خو د السس په نوم یوې برټانیې موسسې د معلوماتو له مخې سږ کال په هلمند ولایت کې یوازې 5,000 جریبه ځمکې کوکنار کرل شوي وو. د هلمند ولایت یو بل بزګر نقیب الله وایي که له دوی سره مرسته ونه شي نو د اوبو د کموالي له امله نشي کولی چې راواکښتونه وکړي ځکه د راواکښت د محصولاتو لپاره یې بازار نشته او ټول زحمت یې بې ځایه دی.
خلک ستړي دي د یو دی شی راکي چې هغه تاریاکو رقم کار موږ ته وکړي تاریاک نه یي کوډونه اوشان ګران چې غنم خو موږ ته ټکټر وو د کوډ روپۍ موږ ته غنم نهسي را جوړولی چل جریبه مځکې مې دي چې تاریاکو نه په وکړو غنم موږ ته خپل سر لم نه جوړي.
د کوکنارو د کښت له بندېدو سره د هلمند ولایت بزګران داسې مهال د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي چې تازه ملګرو ملتونو ویلي که د کوکنارو پر کښت بندیز همداسې دوام ولري او له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته ونه شي نو په افغانستان کې به بېوزلي او لوږه نوره هم ډېره شي.
درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې بزګران وایي وچکالۍ او د کوکنارو پر کښت بندیز له لوږې سره مخ کړي یو.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسې کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1,296 منځنۍ څپو باندې واوري. ملګري ملتونه په افغانستان کې د بزګرو ژوند د اندېښنې وړ بولي. د دې سازمان له نشه موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي که د طالبانو د حکومت لخوا له بدیل معیشت پرته د کوکنارو پر کښت بندیز د دوهم کال لپاره دوام ومومي دا وضعیت به بزګران نور هم بېوزله کړي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا په منځنۍ آسیا کې د یو این او ډی سي د معلوماتو د دفتر له مشرې میرمن سالوم فلوریس سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې که بزګرو ته د کوکنارو بدیل کښت ورنه کړل شي دا وضعیت به څه پایلې ولري؟
Following the ban announced by the de facto authorities in
د حکم نظام لوري د کوکنارو د کښت بندیز چې د 2022 کال په اپریل میاشت کې اعلان او په نتیجه کې په ټول افغانستان کې په ځانګړي ډول په هغو ولایتونو کې د کوکنارو کښت په بېساري ډول راکم شو چې له ډېرو کلونو راهیسې هلته کوکنار کرل کېدل. دا مهال په افغانستان کې د کوکنارو کښت په 1,95 راکم شوی چې 10,800 هکټاره ځمکه کېږي. په دې اندازه د کوکنارو د کښت کموالی ښیي چې بزګر دا حکم عملي کړی خو د کوکنارو پر کښت د بندیز دوام بدیلو کښتونو ته اړتیا لري تر څو دا کښتونه د کوکنارو ځای ونیسي. موږ پوهیږو چې د طالبانو په مخکینی دوره کې هم د کوکنارو د بندیز حکم یو کال دوام وکړ، خو کله چې د طالبانو رژیم له منځه ولاړ بزګرو بیرته کوکنارو ته مخه کړه. بله خبره دا چې ورځ تر بلې د تریاکو بیې لوړېږي. دا کار بزګران دې ته هڅوي چې بیرته کوکنار وکري.
که بزګرو ته د کوکنارو بدیل ورنه کړل شي په دویم کال او راتلونکو کلونو کې به د کوکنارو د بندېدلو ناوړه اغېزې څه وي؟
د دوهم کال لپاره د کوکنارو د کښت د بندیز دوام له نړیوالو مرستندویو ادارو سره همکاري او د حاکم نظام اوږدمهاله پروګرامونو ته اړتیا لري تر څو په اوږدمهاله کې بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت زمینه برابره کړي. که څه هم د کوکنارو له بدیلو کښتونو څخه ډېر عواید ترلاسه کېدلی شي
خو ډېرې لږې پانګونې ته اړتیا لري چې په اوسنیو شرایطو کې دا پانګونه وجود نه لري. له بدیلو کښتونو څخه زما هدف بادام، انار، هینګ او داسې نور دي چې د دې ونو او بوټو حاصلاتو ته رسېدل او د کوکنارو په اندازه ګټه ترې اخیستل اوږده موده غواړي.
بزګرو ته د بدیلو مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې پروګرام څه دی؟ آیا د داسې مرستو لپاره تاسو مالي سرچینې په واک کې لرئ؟ Do you have enough resources for that?
UNODC works in providing sustainable alternative livelihoods to rural communities.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې اداره د لیرې پرتو سیمو له خلکو سره د کوکنارو د بدیلو کښتونو په برخه کې کار کوي تر څو د اړتیاوو او وضعیت له ارزونې وروسته له دوی سره مرستې وشي. دغه ډول د UNODC اداره د څارنې او ارزونې یو فعال سیسټم لري چې په مټ یې د خپلو پروګرامونو اغېزې ارزوي او کلیوالو خلکو ته اوږدمهاله مرستې مشخصې کوي. بله مهمه خبره د ستونزو پیژندل دي چې د اقلیم تغییر د بحران لامل شوی چې په نتیجه کې په راتلونکي کې اوبه کمې شوې دي، ځکه نو په افغانستان کې هر پراختیایي پروګرام باید د واقعیتونو ته په پام سره ترسره شي.
Environmental challenges that the country is facing.
What's your assessment of Afghanistan ki da kimyavi nishayi mawado pa zangari dawal da ki kiel waziyat khasta si arzawna tsada aw aya da dawal nishayi mawad ba da tariyaku da qachaku badil shi aw pa di barkha ki da talibanu hukumat mubarazda tuna kafi boli taso. Have Taliban done enough to curb that?
So regarding methamphetamines, we can see that
د هغه په اړه موږ ګورو چې له 2018 کال څخه راوروسته په افغانستان، مرکزی آسیا او نورو سیمه ییزو هیوادونو کې د هغې نیول بېساري ډېر شوي دي. که یوازې د 2018 کال شمېر وګورو نو په دې کال کې د هیروینو په اندازه ښیښه نیول شوې ده. زموږ معلومات ښیي چې په افغانستان کې تولید شوې ښیښه نورو هیوادونو ته قاچاق کېږي او په نورو هیوادونو کې لوړه تقاضا د دې لامل شوې چې د ښیښې او نورو کیمیاوي نشه یي موادو تولید ډېر شي. کله چې د نیول شوې ښیښې اندازه وګورو نو د افغانستان ختیځ او جنوب لور ته ډېره قاچاق کېږي چې د بالکان له لارې نورو هیوادونو ته وړل کېږي. زموږ موندنې ښیي چې د ښیښې د تولید ډېروالی یو بل دلیل په افغانستان کې د عمان د بوټي موجودیت دی چې په غرونو کې زرغونېږي. خو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په وروستي راپور کې راغلي چې د عمان بوټی نشي کولی چې د اوږدې مودې لپاره د ښیښې په تولید کې وکارېږي، ځکه چې د دې بوټي ډېر کښت ته اړتیا ده او دا مهال یوازې په محدودو سیمو کې موندل کېږي. زموږ څېړنې ښیي چې د ښیښې په جوړولو کې له نورو کیمیاوي موادو څخه هم کار اخیستل کېږي او دا مواد په قانوني ډول افغانستان ته واردېږي چې واردات یې د سیمې هیوادونو ته ستر ګواښ دی. موږ خبر یو چې د افغانستان حاکم نظام پرېکړه سرونه منع کړي دي چې دا کار به په افغانستان کې د ښیښې تولید راکم
کړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د کوکنارو د کښت منع کول تر بل هر چا د بزګرو پر ژوند ډېر ناوړه اغېز کوي.
آیا پوهېدلاست چې اعتیاد سوزک سبب کیږي؟ په دې اړه به ډاکټر ګل اصغر شریف یار معلومات راکړي.
سوزک کېدلی شي ډېر عوامل ولري. کېدلی شي چې سوزک د بعضو دواګانو د اخیستلو د وجې نه پیدا شي چې په هغې کې مخدرې دواګانې هم شاملې دي. همدارنګه ګردو کې تخریب یا میکروب موجود وي هم د سوزک سبب کېدلی شي. کېدلی شي منشای په یوریټرز یا حالبونو کې کوم دو پیپونه چې د ګردو څخه مثانې ته راغلي د دې کې مشکل موجود وي، یا مثلا بندش موجود وي چې د مخدره موادو د توکو په واسطه په دغه ځایو کې دا تنګوالی قوي کېږي او یا څنګه کېږي دغه تنګوالي ته پراخوالی ورکوي. معتادین د دوی حفظ الصحه یا نظافت مراد نه کوي، نظافت یې صحیح نه دی. دوی هغه استنجا چې کوي او داس چې وچې کېدای شي په کروب یا انتان تیر شي او د دوی د سوزک سبب شي. بله مهمه خبره دا چې کېدلی شي معتادین دې په خاطر چې معتاد دي دوی کېدای شي ستنې یو بل ته استعمال کړي، د هغې په وجه هم دغه سوزک د نارو روغ نه روغ کس ته ورشي. کوم مخدره توکي چې دي کاغه هر نو ماده وي هغه خپل خاص تاثیر لري دی. دوی هم کولی شي چې مثلا دغه پیپونه یا تنکي یا پراخه کې او بالاخره دې ته زمینه مساعده کې چې هلته یغه دا مایات جمع شي. دغه وجه باندې هم کیدلی شي چې هغلته میکروبي ساحې رامنځته شي یا بندشونه منځته راشي یا د تش میتیازو بندش منځته راشي. په دغه وجه باندې هم سوزاک پیدا کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. حشمت الله چې دا یې مستعار نوم دی وایي چې خپله غریبي او کار مې کاوه یوه نااهله انډیوال نشو ته وهڅولم. لومړۍ نشه مې له چرسو څخه پیل کړه او بیا مې نورو نشهیي موادو ته مخه کړه. حشمت الله که څه هم اوس د ځان درملنه کړې، خو وایي دا مې شپږم ځل دی چې د ځان درملنه کوم. کله چې له روغتون څخه راووزم او نور معتادین ووینم، بیرته له هغوی سره یو ځای او معتاد شم. دا چې حشمت الله د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
یو ولسم سم پورې مې تعلیم کړی د قرآن شریف مېم زه د دیر سپارې بندي سم مابس کې مابس کې د ما یو انډیوال خپل هم کیس مې راسره و. ده به ما ته د همدغه شیانو صفتونه کول چې شیشه ده او داسې ده وسې ده وی وهه، خو بدې نه یي داسې بسې تکړه بسې و ډېر ښه شی ده. تشویقولم یې زه دې ته اخر دې مردار عمل راوستو. ډېرې سخت مې تېرې کړې او پښیمانه یې په دې عمل. اول نشم چرس هم وهل، سګرېټ هم وهل، بیا هم پسې شیشه شروع کړه، پسې بیا پوډر راواغستل. تقریبا دا د ما شپږم بستر ده چې دغه جینه ووځو بیا پېراسو. علت باندې نه پوهېږو چې دغه جینه ووځو، دا نور عملیان چې وګورو یو ناڅاپه بس بیا چې کله ووهو ځان ته هم پام سي چې دا هم چې وکړه. کاروبار هم غریبي م کوله، کباړ مباړ دا شیان به م راټولول، بوتلونه موتلونه سل یو نیم سل روپۍ دغسې به م پیدا کولې. ټولې په همدغې نیشې تلې. د ورځې به باندې وتلو، شپې به کور ته راتلو. اسرونه مې دي رانیولی یم، تړلی یم، وهلی یم، ټکولی یم. ویلې د عمل مه کوه، دا دواغه ده. موږ په هغه وخت کې په ځان نه یي، خپل عمل پسې به م سرزوري کوله. تر دې یاده چې کور نه وتښتېدم، بیا یې ګیر کړم، بیا یې راوستم، بیا یې وتړلم. شی ډیر تاثیر کړی ده، بدن مې وچ کړی ده، زور یې د ما اوبه کړی، ذهني عرصه یې را خراب کړي، اقتصاد یې راته خراب کړی، کور سره یې په لانجه اړولی یم. انډیوالان دوستان ټولانه خپه دي. بل دا داسې یو عمل د پاک دې نه پرېږدي چې مردار مردار به ګرځې، کالي به دې خیره نه وي، پیسې به دې جیب کې نه وي، انډیوال به دې خپه وي، مور و پلار به دې خپه وي، بس دښمن به در باندې خوشحاله وي. یو ورځ وو همداسې را روانوم، په لاره کې ماشومان ودرولم چې یو سپینګیری سړی راغی. هغه راغی خو تلاشي کړم، ما ته ویل وایي تا بله ورځ ما نه ولې منډې ووهلې؟ مالې زه نه وم، بل څوک وو. وایي که د ما در سره یو شی را ووته بیا به زه تا سره ګورم. خو تلاشي کړم، شیان راته وکتل، چې دی هغه ما سره نه و. بیا موټر ودروه، وایي تا راسه ارزان قیمت کې کته کوي. وایي بیا په دې لاره تیر نه سي، دا دښمنان مې را پورې خاندي که نه ځان سره یو رقم کېږي. سخت زور را کوي، خفه کېږو، له وسې م څه نه کېږي. کوشش کوو چې بیا ځان را جوړ کړو، که مور و پلار ته خدمت وکړو، خپل فامیل ته.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کور خاوند تل د خپلو وړو بچیانو په مخ کې نشه کوي، که څه هم میرمن یې له دې کار څخه راګرځوي، خو خاوند یې خبره نه مني. یوه ورځ په دې کور کې ناشنا پیښه کیږي. دا چې دا پیښه څه ده، پر کور یې اغېز څه دی، او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی څه خبره ده چې داسې بد بد راته ګوري؟
تو خدای، دا کار دې کولو دی؟
کوم کار؟
زړه مې شین سو چې هر ورځ درته وایم دا تریاک غم لړلی مخوره، خو ته کله د چا خبره منې؟
دا خو پخوانۍ خبره ده، نن ولې په کار یې؟
ستا له لاسه د کلي ټولې ښځې پیغوره کوي. ارې خادي ته چې لاړه سمه، خو هغه د سالار تریاکي ښځه راغله.
دا خو هم ډیره پخوانی خبره ده، شل کاله دې را سره تیر کړه، اوس به هم زما او هم د ښځو له پیغورو سره عادت شوي. اوس دا وایه چې نن ولې راته پکاري؟
تو خو مې هسې هم له ښې وتلی یې، خو د خدای لپاره د اولادونو ژوند مه تبا کوه.
ته وا چې اولادونه یوازې ستا دي او زما سره هیڅ غم نشته.
نو چې ستا اولادونه هم دي، ولې بېغوري ورسره کوې؟
څه بېغوري؟
لږ مخکې د دریدي ګل په مخ کې تاریاک ونه خوړل؟
دا کار خو زه تل کوم، څه پروا لري؟
ولې څه پروا لري؟ کله چې اولادونه تا په تریاکو وویني، فکر به وکړي چې دا ښه کار دی، یوه ورځ به دوی په تریاک اخته سي.
دا بابا نه یې خوري.
څنګه یې نه خوري؟ دا او کلان دریدي ګل په څه پوهېږي؟ ماشومان خو تل غواړي چې د مشرانو کارونه وکړي.
نو څه وکړم؟ اوس د هر وار تریاکو خوړلو لپاره له کوره وځم؟
په ځان پسې کوټه بندوه او زهر دې خوره.
دا کار خو به وکړم، بل څه وایي؟
بل دا چې دا غم لړلي تریاک دې یو ځای پټ ساته. پرون دې د تریاکو بوتل په تاخچه کې ایښي و، بیا ما لري که؟
دومره کارونه مې په وس نه دي پوره. هم به تریاک له اولادونو پټ ساتم او هم به یې پټ خورم. تا خو بیخي له اولادونو پولیس جوړ کړه.
د پیسو په پټولو څنګه ښه پوهېږې؟ او بکس ته دې دوه غبر قلفونه ور اچولي دي، تریاک هم په همغه بکس کې وساته.
ته خو داسې راته لګیایې لکه زه چې د ښځه او ته مې میړه یې. زه به اوس له تا سره جوړ شم.
خدای دې واخله، خدای دې مکادوه، تا دې خدای مړ کړي.
اوهو، دا د تریاکو بوتل څنګه دلته پروت دی؟
شینکی لورې، وا شینکی لورې، ته دلته راسه.
څه وایې مورې؟ دا دې درغلم.
خدای مې دې له دې میړه خلاصه کړي، د دې له لاسه خو مې زړه خوړین سو.
دا دې مورې راغلم، څه دې ویلي؟
دا دې پلار د تریاکو بوتل څنګه د کوټې په منځ کې تش پروت دی؟
کېدای شي تریاک به مې پلار خوړلی وي.
ما سهار بوتل ولید، دې تریاک پکې و.
نور نه یمه خبره مورې، خو یو دوه ساعته مخکې ریدي ګل په دغه تخچه کې ګوتې وهلې.
رښتیا وایې؟
هو مورې.
داسې نه چې ریدي ګل خوړلې وي، کور به مې خراب سي. ریدي ګل چیرې دی؟
نه یمه خبره، کوڅې ته به وتلی وي.
ریدي ګله، و ریدي ګله،
وای خدای، ورور جان به مې
چیرې؟
وای ریدي ګله وروره،
ریدي ګله زویه چیرې؟ وای کومه دی په کور کې نسته خو.
مورې، هغه پروت ریدي ګل نه دی؟
کومه دی؟
هغه دی پړ مخې پروت دی مورې.
وای خدای، لکه چې کور مې خراب شو. دا خو یې په رښتیا تریاک خوړلي دي، دا دې تر خولې زګونه راغلي دي. ریدي ګله زویا، سترګې دې خلاصې کړه. ریدي ګله زویا،
تا خو یې نه خورېږي مورې. څنګه یخ پخ پروت دی ورور مې؟
تا خو مړ دی
جانا.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
ست سپار لے بچا خاندے تا تخبل جسد سپار لے بچا خاندے ولا جم